لین باشید.
السلام علیکم، ده سهار اته بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې طالبان وایي 200 نه مطلوب کسانې له خپلو لیکو ایستلي او دا چاره لا روانه ده. د دې کار خنډونه څه کېدای شي؟
مګر سل په سلو کې هیڅ امکان نه لري، ځکه ټولنه ده، په ټولنه کې هر قسم خلک وي او وي به.
د نجونو د زده کړو مدني کمپاینران د ښوونځیو ژر پرانیستو ته هیله مند دي.
د نجونو ښوونځی به ژر پرانیستل سي، دا د میلیونونو انسانانو غوښتنه ده، یو انساني بشري اسلامي حق دی.
پاکستاني طالبان غواړي له خپل حکومت سره خبرو ته کښېني. د حقاني شبکې مشر یې منځګړیتوب ته ټټر وهلی او پر تورخم بندیزونو د ګاډو چلوونکو کاروبار ټکنۍ کړی.
مخکې خو هم داسې خسته مزدوري کړه، او اوس چې دی کنه بس چټي زو راځو.
شپېته اویا اصل ګاډي موږ پاتې شو، یا شپه وګو یا تشپې خبرته.
د یو نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو خپرونه په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د مرستو رسونې چارې ښې روانې دي. کندهار کې یوه ډله ښوونکو کاربندیز اعلان کړی، او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي د بې پیلوټه الوتکې له یوه بریده روغ وتلی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د څه باندې 150 سازمانونو، موسسو او د ملګرو ملتونو ادارو لخوا د بشري مرستو رسونې چارې روانې دي. د اوچا د پرونی ټویټ له مخې د دغو ادارو لخوا یوازې 13 میاشت په افغانستان کې له 4 میلیونو کسانو سره د خوړو مرسته شوې ده. اوچا زیاتوي په دې موده کې 8000 ماشومانو ته په ولسي بڼه د زده کړو امکان برابر شوی، او 5,80,000 کسانو ته لومړنۍ روغتیايي مرستې رسول شوې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته اقتصادي رکود او لوږه زیاته شوې، چې اټکل کیږي د ژمي راتګ به دغه ستونزې لا پسې زیاتې کړي. په کندهار کې د ښوونکو یوه ډله وایي له تیرو 3 میاشتو د ماشینو د نه ورکول کېدو له کبله یې د کار بندیز اعلان کړی دی. دو ښوونکو آصف الله او سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس پر دې غور کوي چې بل کاروبار پیل کړي.
حد میاته ما تر اوسه پورې موږ نه اخته، موږ ذات مشکلات هم لرو. دې مشکلاتو له کبله اوس هم ریاست راغلم، غواړم چې داسې عریضه وکړم. د مشکل پر اساس باندې زه غواړم چې بله دنده اجرا کړم، یا له هېواد څخه بهر وځم.
بس دا څلور میاشتې کېږي چې موږ مشهد بند کړي دي، او مشکلات خو اوس کړه تاسو ولیدله چې موږ مکتب د یوه استاد نه درس نه، استاد ماشته نه، مدیر صاحب ماشته، مشکلات مو ډېر دي.
دغه خون کې وایي د تیرې پنځشنبه په تر ورځې پورې د پوهنې ریاست ته وخت ورکړی و چې د دوی ماشونه ورکړي، خو دا چې ریاست کوم اقدام ونه کړ دوی هم کار بندیز اعلان کړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې ټولو رکشا چلوونکو ته امر کړی چې تر دې وروسته د طالبانو له غړو پرته نور وسلوال نه لیږدوي. د ننګرهار ولایتي ادارې پرون په یوه لنډه اطلاعیه کې له ولسونو هم هیله کړې چې په رکشاګانو کې د وسلوالو کسانو په لیدو سره امنیتي مسؤولانو ته خبر ورکړي. دا معلومه نه ده چې د رکشا چلوونکو دا چاره به څنګه پر مخ ځي، ځکه دوی کوم ځواک نه لري چې پر زور وسلوال له خپلې ریکشا کښته کړي. دغه راز دا توپیر به هم ستونزمن وي چې څنګه ریکشا چلوونکي د طالبانو او نورو وسلوالو توپیر سره وکړي. دا اطلاعیه داسې مهال خپرېږي چې په ننګرهار او په تیره بیا جلال آباد ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د کرکټ د شلورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه چې د کابل پر وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي، د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کیږي چې غواړي د زیاتو امتیازاتو په ګټلو سره نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. په دویم ګروپ کې پاکستان د 2 امتیازونو په لرلو سره د فهرست په سر، نیوزیلند د 6 امتیازونو په لرلو سره دویم، او دغه راز هندوستان او افغانستان 4 امتیازونو په درلودلو سره دریم او څلورم ځای لري. په کابل کې بیا د امن جام فوټبال مسابقو په لړ کې نن یک شنبه شاهینی اسمایی د میوند اتلانو په وړاندې او دغه راز د اباسین څپې د عقابانو هندوکش په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوفی په اړه ازادي راډیو ته وویل
شاهین اسمایی در دومین جدال خودش
شاهین اسمایی پخپل دوهمه سیالی که د میوند اتلانو پاوراندی لوبه کدی د میوند اتلانو پرون شنبه خپل مسابقه درې د صفر پاوراندی سیمرغ البرز لوبډلی ته وبایلل. په بله مسابقه کې عقابان هندوکش چې پرون طوفان حریرون ته ماته ورکړه د اباسین څپې لوبډلی پاوراندی مسابقه کوي. اباسین څپې خپل لومړۍ مسابقه د شاهین اسمایی پاوراندی کړې وه.
د امن جام سیالیو په لړ کې هر ورځ په کابل کې د فوټبال د څلورو لوبډلو ترمنځ دوه مسابقې کېږي. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه جام د جمعې په ورځ پیل شو. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پیلوټ الوتکې له یو بریده روغ وتلی دی. د صدر اعظم دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ښار په شنه ساحه یا تر ټولو خوندي سیمه کې د نوموړي کور نن سهار وختي په توغندي وویشتل شو. په خبر پاڼه کې دا برید د ترور ناکامه هڅه بلل شوې ده او ویل شوي چې الکاظمی ته پکې هیڅ زیان نه دی رسیدلی. سملاسي د برید پراکو مډالې نه ده منلې. عراق کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شوی چې ایران پلوه ملیشو د تیرې میاشتې پارلماني ټاکنو پایله ونه منله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا برید غندلی او ښکاره ترهګریز عمل یې بللی دی. د جرمني چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې په یوه ریل ګاډي کې د چړې په حمله کې درې کسان سخت ټپیان شوي دي. د جرمني پولیسو پرون شنبه وویل دغه پیښه پرون شوې او په تړاو یې د سوریې یو 20 کلن وګړی نیول شوی دی. په ریل ګاډي کې شاوخوا 300 کسان سپاره وو. او د امریکا ولسمشر وایي د انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره نور ابزارونه نه دي پاتې. جو بایدن پرون د یو تریلیون ډالر په ارزښت د یوې لایحې تر لاسلیک وروسته دا خبره وکړه. د استازو جرګې دغه لایحه د لویو لارو، پلونو او نورو اساسي پروژو د رغونې د تمویل لپاره ده. ولسمشر بایدن په نړۍ کې د انرژي بحران ته په اشاره وویل
زه اټکل نه کوم چې اوپیک سازمان یا هم روسیه یا سعودي عربستان دی ځواب ووایي. دوی به یو څه زیات تیل تولید کړي، خو د تیلو کافي تولید بله موضوع ده. موږ نور ابزارونه او زیرمې لرو. زه په دې اړه له نورو هیوادونو سره په تماس کې یم چې په مناسب وخت کې به په دې اړه خبرې وکړم.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د تیلو د لویو تولیدونکو هیوادونو ډلې اوپیک سازمان چې سعودي عربستان او روسیه یې مشري کوي ویلي چې د ورځې به د 400,000 بیرله تیلو تولید ته دوام ورکړي. د ارزې په نسبت د تقاضا زیاتېدو او د انرژۍ د بیو د لوړېدو له کبله د نړۍ اقتصادي وده له ګواښ سره مخامخ شوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په وبپاڼه کې موندلی شئ. پته یې د ازادي راډیو .com. د دغه خبرونې دویمه نیمایي تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا بحث تیره ورځ شوی، تاسو یې نن په دویمه نیمایي کې تکرار او نچوړ اوري. رازو د خبرونې د سر راپور ته. د طالبانو حکومت وایي شاوخوا 200 نامطلوب کسان یې له خپلو لیکو ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې په لیکو کې یې نفوذي کسان شته. د فرانس پریس د راپور له مخې د طالبانو د تر ټولو لوړپوړي چارواکي له خپلو غړو غوښتي چې لیک یې چان کړي. طالبانو څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د لیکو د چان لپاره یې یو کمیسون جوړ کړی. دا چې د کمیسون چارې چیرته رسیدلی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت یو وار بیا د خپلو وسلوالو د لیکو د تصفیه خبر ورکړی او ویلي دي په دې اړه د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او د استخباراتو ریاست لخوا ګمارل سوي هیات خپل کار پراخ کړی دی. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نشول په شرط پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسیون غړو ولایتونو ته هم سفرونه کړي او د تصفیه چارې په چټکۍ مخته وړي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی رسنوی ته ویلي ګمارل سوي کمیسیون تر اوسه 200 کسان د طالبانو له لیکو ایستلي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د طالبانو چارواکو ویلي هدف دا دی چې د طالبانو له لیکو هغه کسان وایستل سي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي، په اداري فساد او نورو جرمونو کې دخیل دي. متقاعد جنرال دولت وزیری په دې باور دی چې د طالبانو د لیکو تصفیه ممکن وخت ونیسي او بشپړه تصفیه یې آسان کار نه وي.
که د طالبانو مخې له دې څخه د هغو کسانو وي چې د دوی په صفوفو کې وو او د دوی سره یو ځای مبارزه کړې وي، نو دا کار دومره ډېر مشکل نشته، ځکه دوی خپل کسان پیژني او کولی شي چې په لږ دقت سره هغوی وپیژني او له خپلو صفوفو یې وباسي. دلته د افغانستان د ټول خلک حق لري چې په دولت کې کار وکړي، نو دا بیا ډېر مشکل دی. خو دوی یو کار کولی شي چې په دقت باندې او د ډېر غور وروسته خلق وټه کې هغه څوک چې فساد کې لاس لري یا ناوړه عملونه کړي وي د هغوی مخه تر یو حده نیول کېږي، مګر په سل په سلو کې هیڅ امکان نه لري، ځکه ټولنه ده، په ټولنه کې هر قسم خلق وي او وي به.
طالبان چې لا هم کوم مشخص یونیفورم نه لري، عامو خلکو ته یې له نورو وسلولو سره توپیر ګران دی. د طالبانو د نظامي لیکو د تصفیه کمیسیون مشر لطف الله حکیمي د عقرب یا لړم میاشتې پر لسمه ویلي وو چې د دوی په لیکو کې داسې کسانو ته ځای نسته چې په خپل سری ډول د خلکو پر کورونو چاپې وهي، له خلکو پیسې او وسلې غواړي او باج ترې اخلي. طالبانو د خپلو لیکو د تصفیه کمیسیون په تلی یا میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د طالبانو ویاندویانو پرون د طالبانو د لیکو د تصفیه د چارو د تازه حال په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو د نظامي لیکو د تصفیه د کمیسیون مشر لطف الله حکیمي تیره جمعه په کندوز کې د وینا پر مهال د ځینو کسانو هغو نظریاتو ته هم اشاره وکړه چې ویلي وو د طالبانو له لیکو ایستل کېدونکي کسان ممکن د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څانګې سره یو ځای سي. په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د هغو حملو مسؤلیت منلی چې د طالبانو اهداف یې په نښه کړي دي، خو د طالبانو نورو غړو ډاډ ښوولی چې د دې تصفیه په مرسته به د طالبانو له نوم څخه د ناوړه استفادې مخه نیول کېږي. د دغه کمیسیون مشرانو که څه هم د شپې لخوا چاپه اچول منع کړي او په هغه صورت کې د کورونو د تلاشۍ اجازه ورکړي چې د سیمې اوسیدونکي او دینی عالمان حاضر وي، خو له بېلابېلو ولایتونو د خلکو کورونو ته د طالبانو په نامه د وسلولو کسانو د اوښتو، له کورونو د خلکو د ایستلو یا هم شکنجې راپورونه ورکړل سوي دي.
و موردل چې طالبان وای د خپل لیکو د چانولو چارې ګړندۍ کړې دي. طالبانو پر نورو چارو سربیره د پوهنې او لوړو زده کړو په برخو کې هم د نویو تګلارو د جوړولو خبره کړې ده. د پوهنې تګلارې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې له ښوونځیو منع کړې دي، بلخوا ځینو فعالانو په خپلو شخصي هڅو سره هغو نجونو ته چې له زده کړو بې برخې پاتې دي ځینې هڅې پیل کړي چې بدیل ښوونځي یا ټولګي بلل کېږي. په دوی کې یو هم د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا دی چې زموږ همکار ورسره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره یې پیل شوی کمپاین چیرته رسیدلی.
موږ قلم لار چې د طالبانو د حکومت تر تک سره په دوهمه ورځ مو د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې را سره د سیمې قومي مشران، دینی عالمان، میرمنې، ښوونکي، زده کوونکي، ځوانان ټول شامل دي چې ټول په ګډه سره مشورې کوو تر څو په خپله سیمه کې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو لپاره غږ وکړو. او هم په ټولنیزو رسنیو کې موږ یو کمپاین را پیل کړی و، د قلملار د نجونو تعلیمي کمپاین چې را سره د همدغه برخو ټولو خلکو برخه اخیستې ده، چې اوس هم دا کمپاین د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روان دی چې د سیمې څخه ځوانان، مشران، دینی عالمان، میرمنې، زده کوونکي شعار په لاس کې له طالبانو، له دولته، له موسساتو، له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي د نجونو ښوونځي خلاص.
تاسو په دې وروستیو کې په زیاتو ولایتونو کې کمپاینونه وکړل، طالبان ستاسو غوښتنې ته کوم ځواب ویلی دی؟
اوس پورې زموږ غوښتنو ته کوم جواب نه دی ورکول سوی، ځکه موږ د مسؤلینو سره لیدل نه دي کړي. یوازې په ټولنیزو رسنیو کې او د افغانستان په محلي رسنیو کې مې تر خپل غږ پورته کړی دی او په ټولنیزو رسنیو کې هم دا کمپاین روان دی چې هغه دوی لیدلی دی، خو خپل کم غبرګون یې نه دی ښولی، نه موږ ته د مثبت یا منفي جواب ویلی دی. د همدې لپاره موږ منتظر یو، کوشش کوو چې د مطبوعاتي کنفرانسونو د لارې همدغه غږ ورسوو تر څو موږ ته مثبت جواب راکول سي او د نجونو ښوونځي ژر تر ژره بیرته پرانیست.
ستاسو نظر څه دی چې بالاخره به نجونو ته اجازه ورکړل سي چې تر شپږم ټولګي پورته هم په افغانستان کې تعلیم وکړي یا د پوهنتونونو په وړاندې پراته خنډونه لري سي؟
هیله لرم چې د نجونو ښوونځي به ژر پرانیستل سي، ځکه دا د میلیونونو انسانانو غوښتنه ده، دا د ولس غوښتنه ده. د نجونو تعلیم یو انساني، بشري، اسلامي حق دی. دا د ملیونونو انسانان لپاره سره کرښه ده. کله چې ډېر کسان ولس د یو شی غوښتنه کوي دولتونه مجبور دي، ځکه دولتونه پر همدغه ولس باندې حکومت کوي. که چیرې دوی د ولس د دومره ملیونونو انسانانو د ولس غوښتنه ونه مني بیا مخالفتونه رامنځته کیږي. د مخالفتونو رامنځته کېدو سره بیا پر دې ولس باندې څوک دولت نسي کولای. نو زما په نظر باندې ژر تر ژره به همدغه د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې د نجونو د تعلیم ته اجازه ورکول سي. که ور نه کول سي همدا ولس داسې چپ نه پاتېږي. دا سلهاو زرهاو خلکو سره چې موږ خبرې کړي دي، د دوی سره کرښه، د دوی امید، د دوی هیله د راتلونکي افغانستان لپاره دا ده چې خپله لور او خپل زوی ښوونځي ته ولاړ سي، پوهنتون ته ولاړ سي، درس ووایي، درسونه ووایي، له هغه وروسته په دې ټولنه کې خدمت وکړي.
ستاسو خپلې حادثې د بدیلو لارو د موندلو لپاره څه وي، ځکه چې تاسو له زیاتو ادارو او مخکښو څیرو سره په تماس کې یاست؟
موږ د لومړي ځل لپاره چې کله د نجونو پر مخ د اووم د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې ښوونځي بند سول، په هغه سیمو کې چې هلته ښوونځي بند وو موږ په کورونو کې د کلملار ښځینه ښوونکو ورته درسونه شروع کړل چې موږ تر اوسه پورې لسګونه محلي ټولګۍ په کورونو کې فعال کړي دي. دوهمه لار چې په تېره هفته کې موږ فعاله کړې وه، دوهمه بدیله لاره چې زموږ د قلملار ښځینه ښوونکي له مرکزونو څخه هغه ولسوالۍ ته یا هغه ښارونو ته چې هلته انټرنیټ کار کوي، د انټرنیټ د لارې آنلاین زده کړې ورکوي، آنلاین درسونه ورته وایي. د هر مضمون مسلکي استاد د نجونو زده کوونکو سره درسونه وایي. چې دا موږ نوی پیل کړی دی، په تېره هفته کې موږ کوښښ کوو چې ډېرې ولسوالۍ او ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې ونیسو. هغه سیمې چې بیا هلته هیڅ انټرنیټ کار نه کوي او هلته ښځینه ښوونکي هم شتون نه لري، بیا موږ کوشش کوو چې هلته مو یو شمېر کتابونه د ماشومانو ادبیات کتابونه د دوی د مطالعې دپاره کتابونه استولي دي چې دوی په کورونو کې تر هغه وخته درس ووایي تر څو چې بیرته ښوونځی پرانیستل کیږي.
د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
سموږ کاګله ازادي رادیو نه اوري. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. په دویمه نیمایي کې د پرون ورځې د شناس منلاندې پروګرام تکرار اوري. خو اوس راځي ته چې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي له حکومت سره د مذاکرو د شرط په توګه د خپلو ځینو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری اژانس په حواله د افغان طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د پاکستاني طالبانو د تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ په خبرو کې همکاري کوي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دواړو لورو منلي چې تر هغو یوې هوکړې ته ونه رسیږي جزئیات به یې نه شریکوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستانی طالبانو د تحریک غنو سرچینو ویلي دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د مذاکرو د یو شرط په توګه د دوی ځینی بندیان خوشی کړي. د مذاکرو هدف دا شول سوي چې د بشپړ اوربند لپاره زمينه برابره او له حکومت سره له اوږدې مودې راهیسې د پاکستانی طالبانو دښمنی ختم شي. د پاکستانی طالبانو د تحریک دریو قمندانانو د دې ډلې د بندیانو خوشی کېدل د باور جوړونې لپاره یو مهم اقدام بللی دی. په کونړ کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو قمندان چې نوم یې نه دی یاد سوی رویټرز اژانس ته ویلي دوی له افغان طالبانو جلا دي. راپورونه وایي د افغان طالبانو په منځګړیتوب د خبرو پیل سوي دوه پړاوونه ناکامه سوي دي. هغو سرچینو چې له دې موضوع خبر دي رویټرز اژانس ته ویلي د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې دا مهال د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په خبرو کې همکاري کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیره میاشت د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو حکومت د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د روغې جوړې د پروسې د برخې په توګه په خبرو بوخت دی. مذاکره کوونکي وایي دواړو لوریو منلې تر هغوی چې د دوی ترمنځ کومه موافقه لاسلیک او علني سوي نه وي دروغ جوړي د ملاتړ یا مخالفت یا هم د یو بل پر ضد به کومه اعلامیه نه خپروي. د پاکستانی طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی په یو پیغام کې ویلي چې دغه ډلې له با مفهوم خبرو هیڅ کلمخ نه دی اړولی، خو تر اوسه په عمل کې هیڅ تحول نه دی راغلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او د پوځ مطبوعاتي څانګې د دې موضوع په اړه د رویټرز خبری اژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د پاکستانی طالبانو تحریک یا تحریک طالبان پاکستان له ځینو افراطي او ملیشا ډلو جوړ دی چې له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان د حکومت پر خلاف جنګیږي. دغه ډله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې هم شامل ده. د پاکستانی طالبانو تحریک له 4000 نیولې تر 5000 پورې جنګیالي لري چې اکثر یې پر ډیورند کرښه افغانستان ته نږدې فعال دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورند کرښه ځینې تحرکات سوي دي.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادۍ راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ په همدې وخت بیا اوریدل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. نور راپورونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته به غوږ شو.
ګارډین ورځپاڼې په مزار شریف ښار کې د څلورو فعالانو میرمنو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. د راپورونو له مخې دا میرمنې د اکتوبر په 3 نیټه د مزار شریف هوایي ډګر ته نږدې تښتول شوې وې او مړی یې د اکتوبر په 28 مزار شریف ښار ته نږدې په یوه کنده کې وموندل شوې. ګارډین د یوې وژل شوې میرمنې 29 کلنې فروزان کیسه راخیستې ده. فروزان ټولنیزه فعاله او د اقتصاد استاده وه. ورځپاڼه د هغې د کورنۍ د غړو له قوله لیکي چې د هغې بدن په مرمیو سوری سوری و او څیره یې د پیژندلو نه وه. ګارډین د فروزان د خور ریتا له قوله لیکي چې وایي د دې د خور پر سر، زړه، سینه، بډوډو او پښو ګڼې مرمۍ لګېدلې وې. ریتا چې ډاکټره ده وایي دوی د فروزان مړی د هغې له جامو پیژنده. نوموړي ویلي چې د فروزان د نامزدۍ چلا او د سکول هم ورک دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې ریتا د خپلې خور د مړینې په خاطر طالبانو ته ګوته ونه نیوله او ویې ویل دوی نه پوهیږي چې فروزان به چا وژلی وي. خو د نوموړې ملګرې زهرا چې د طالبانو پر ضد د ښځو د مظاهرو مشري یې کړې او د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي بشپړ نوم یې ښکاره شي، ګارډین ته ویلي دي دا او فروزان په مزار شریف کې د طالبانو پر ضد په ډیری مظاهرو کې یو ځای وي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې قضیې په تړاو 2 تورن کسان نیول شوي دي. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: افغانستان هغه ځای چې د نجونو ارمانونه په ځوانۍ کې مري. په مطلب کې هغو اندېښنو ته کتنه شوې چې په بهر کې ډېره افغان نجونې یې لري. ډیپلوماټ لیکي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بهر کې ډېره افغانانې ویره لري چې د دوی او په هیواد کې د پاتې ښځو د نړۍ ترمنځ واټن په زیاتېدو دی. خبرونه د امریکا په الینویز ایالت کې له میشتې افغانې اسما یاوري سره چې په افغانستان کې له ډېره خپلې ځوانې ترلې سره یې ملګرتیا جوړه کړې ده خبرې کړې. د ډیپلوماټ د راپور له مخې اسما او ترلې هیڅ کله نه دي سره لیدلي، خو پر ټلیفون خبرې کوي، یو بل ته پیغامونه استوي، د کورنیو عکسونو راکړه ورکړه لري، یو بل ته ژبه ورزده کوي او خپل ارمانونه شریکوي. ډیپلوماټ لیکي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا دوه ترلې اندېښنه لري چې ښایي د دوی د جهانونو ترمنځ واټن لوی شي. خبرونه زیاتوي چې ښوونځي ته د تګ یا د جامو د څرنګوالي په څیر د دوی ځینې ګډې تجربې له مخکې په بدلېدو دي او ځای دا ویره نیسي چې ښایي په افغانستان کې د دې ترله او نورې افغان نجونې هېرې شي. 18 کلنه اسما وایي دا او ترله یې ګډ اهداف او هیلې لري، خو د دوی ترمنځ توپیر دا دی چې دا کولی شي خپلو اهدافو او هیلو ته ورسیږي، مګر ترله دا امکان نه لري. د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي، خو طالبان وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
د تورخم او پیښور ترمنځ د ګاډو چلوونکي شکایت کوي چې پر تورخم بندیزونو یې کاروبار ټکنۍ کړی دی.
د تورخم قومي اډې د ریکارډ تر مخه هلته به د ورځې خواوشا 15,000 ټکسي ګاډو د پیښور او تورخم ترمنځ په زرګونه مسافر وړل راوړل، خو اوس یې کار په ټپه ولاړ دی. په تورخم کې یو ټکسي ډرایور راجولي
شپږ اووه میاشتې بند و، پیټرول ګران دي او بل سپارلی سختي ده، ماشومان نور سره راپرېږدي، بېده وجه دا په تذکیره او په هغه باندې شناختي کار باندې لږه مخکې څنګه پروګرام و په کښتو باندې چا دوه لکب کې ورکړي، چا درې لکب کې ورکړي، اوس چا کومو باندې کښتونه ټیرونه یو یو قسم یو یا بل قسم چا نه برابرېږي. مخکې خو همداسې خسته مزدوري کړه او اوس چې دی کنه بس چټي زو راځو.
د تورخم ځنې نورو ټکسي ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
الطاب حسین مې نامه یې، جام اوسیدین کې یم. نو موټر چلو مشکلات خو ډېر زیات دي، وخت مطابق ځکه زیات دي چې مخکې مونږ سوار لیوړې په 1500 روپیه کړي، اوس په 350 کې نو دلته 1400 اډې والا اخلي، مطلب دا چې ټول زیات شوي دي، ګران شوي دي. کنه واړو ته 1500 روپیه لوټاوه، مطلب داسې پردي موټر چې لو راشو نیکلم دي اډي بیر کوو.
جمعه خان ډرایور ما تقریبا 2011 نه بسیله پیټرول وړو راوړو، نو 350 دلته اډه 600 روپیه خبر کې ده، 1700-1800 پیټرول وي، 100 رانه کارخانو کې دي، بس 1800 روپیه پاتې کیږي.
پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC په امر د تورخم دروازه د مئی په 15 نیټه تړل شوې وه او اکتوبر په 20 نیټه پرانستل شوه، خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پرې پاکستان ته را داخلېدای شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او د بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته داخل شي، او افغان ماشومان به میندو پلرونو سره په پاسپورت او ویزه کې ځانونه درج کوي، نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي. دوی وایي ایمرجنسي ناروغانو، زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اساني پیدا کړې او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سهولت تو نور کوي.
د نورستان چارواکي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل پرې کړي او دغه ولایت قدرتي ښکلا ته زیان ورسوي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي ولسونه وایي ځنګلونه د سیمې ښکلا ده او چاته به اجازه ورنکړي چې شنې ونې پرې کړي او دغه ولایت طبیعي ښکلا ته زیان ورسوي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله وایي له لسګونو کالو را په دې خوا یې د خپلې سیمې ځنګلونه د تړو او ناغو په وسیله له پرې کولو ساتلي دي. د لرګیو مافیا او قاچاق وړونکو ته یې وخت نه دی ورکړی چې د نورو ولایتونو په څیر د نورستان پر ځنګلونو تالان جوړ کړي.
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې دا ځنګل قومونو ساتلی، دولت چې راغلی دی هغه موږ سره موافقه کړې چې ځنګل به مشترکه ساتو.
هغه له طالب چارواکو غواړي چې په راتلونکي کې قومي شوراګانو او ولسونو سره د ځنګلونو په ساتلو کې همکار شي.
اوس د امارت اسلامي مسؤلینو څخه کلک غوښتنه ده چې د دې ساتلو کې د قوم سره همکاري وکړي.
د نورستان په مرکز پارون ولسوالیو کې د نخترو ترڅنګ د جنغوزیو، غوزانو او نورو میوو زیات ځنګلونه شته چې د سیمې خلک ترې هر کال یو څه عواید ترلاسه کوي او په هماغې خپل ژوند تیروي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولسونو سره یو خوله دي. ټولو ولسوالیو او امنیه قومندانیو پورې اړوندو امنیتي پوستو ته امر کړی چې د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقوړونکو مخه ونیسي. په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت د افغانستان ټولو ولایتونو وګړو ترمنځ په قدرتي ښکلا شهرت لري. د افغانستان نه بلکې د دنیا په سطحه د ښایست لرونکو سیمو په قطار کې راځي. دغه ټول ښکلا د نورستان صرف او صرف په غرونو کې په شنو ونو او ځنګلونو په لرلو سره ده. په دې اساس د نورستان ولایت ټول مسؤلین او عام ولس په دې خبره ډیر تاکید کوي چې تر څو د نورستان ښکلا ورباندې خراب نه شي، ځنګلونو وغیرہ د پرې کولو اجازه چاته نه ورکوي او هیڅ چاته به دا اجازه اسلامي امارت مجاهدین او دارنګي مسؤلین ورنکي چې نورستان ځنګلونه ووهي او قاچاګري.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډیری غرونه یې د نخترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په خوړونو کې رڼې اوبه بهیږي او په ځمکه شنو بخملینو چمنونو ښکلا نوره هم زیاته کړې. د پخوانیو چارواکو په وینا چې د 1400 لمریز کال په څه باندې 400 میاشتو کې ورته نږدې 100,000 سیلانیان ورغلي او د نورستان له ښکلاګانو یې خوند اخیسته. که څه هم چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو ملي پارک ته د سیلانیانو د تګ لپاره نه سړکونه جوړ شول او نه هم داسې هوټلونه او تمځایونه جوړ شول چې هلته سیلانیان پکې شپې تیرې کړي.
ازادي راډیو لوونه تروو
زموږه آزادي راډیو نه اوري اتلیمې بجې شوې. وړاندې درته په دویم نیمایي کې تشنه اسمان لاندې بحث تکرار خپرو. دا بحث پرون شوی دی، نن تاسې تکرار اوري. البته تکرار هم ټول نه دی، نه چوړې چې 20 دقیقې دی تاسو ته وړاندې کیږي، خو اوس راځي چې لنډ خبرونه واورو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د څه باندې 150 سازمانونو، موسسو او د ملګرو ملتونو ادارو لخوا د بشري مرستو رسونې چارې روانې دي. د اوچا د پرونی ټویټ له مخې د دغو ادارو لخوا یوازې 13 میاشت په افغانستان کې له 4 میلیونو کسانو سره د خوړو مرسته شوې ده. په کندهار کې د ښوونکو یوه ډله وایي له 13 میاشتو د معاشونو د نه ورکول کېدو له کبله یې د کار بندیز اعلان کړی دی. دو ښوونکو آصف الله او سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس پر دې غور کوي چې بل کاروبار پیل کړي. طالبانو تر اوسه د ښوونکو د دغه کار بندیز په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې ټولو ریکشا چلوونکو ته امر کړی چې تر دې وروسته د طالبانو له غړیو پرته نور وسلوال کسان نه لیږدوي. د ننګرهار ولایتي ادارې پرون په یوه لنډه اطلاعیه کې له ولسونو هم هیله وکړه چې په ریکشاګانو کې د وسلوالو کسانو په لیدلو سره امنیتي مسؤولانو ته خبر ورکړي. د کرکټ د شلاورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دغه مسابقه چې د کابل په وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کیږي چې غواړي د زیاتو امتیازاتو په ګټلو سره نیمه پایلو بته لار پیدا کړي. په کابل کې بیا د امن جام فوټبال مسابقو په لړ کې نن یکشنبه شاهین اسماعیل د میوند تلانو په وړاندې او دغه راز د اباسین صفه د عقابان هندوکش په وړاندې د سیالۍ ډګر ته کته کیږي. د عراق صدر اعظم مصطفی القاسمی د بی پلوټ الوتکې لوی وبرید روغ وتلی دی او د جرمني چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب کې په یو ریل ګاډي کې د چړې په حمله کې درې کسان ټپیان شوي دي. د جرمني پولیسو پرون وویل چې دا پیښه په داسې حال کې شوې چې په ریل ګاډي کې شاوخوا 300 کسان سپاره وو. زموږ آزادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته چې تاسو یې تکرار بڼه اوري.
تر شنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود.
درنو دوستانو، تر شنه اسمان لاندې د دیونی پروګرام ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. ترشنه اسمان لاندې د دې اونۍ په خبرونه کې په نړیوال اقلیمی بدلون او همدارنګه په نړیوال اقلیم کې د تودوخې په زیاتېدو غږیږو او دا چې دغه نړیوال اقلیمی بدلون پر افغانستان څه اغېزې کړې دي. موږ په افغانستان کې په وروستیو کې د ګڼو داسې سیمو شاهدان یو چې وخت پکې روانې اوبه وي، اوس هغه ویالې وچې دي. ځینې څاګانې مو چې لرلې په ځینو سیمو کې هغه څاګانې د کلونو راهیسې وچې شوي، د اوبو سطحه ښکته تللې ده او همدارنګه ځینې سیمې په بشپړه توګه له خلکو د وچکالۍ له کبله خالي شوې دي. د جنگ جګړو سربیره په افغانستان کې د هغو کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو شمیر هم کم نه دی چې وچکالۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي دي. په دې خپرونه کې به موږ د نړیوال اقلیمي بدلون په بیلابیلو اړخونو باندې غږیږو، همدارنګه په دې اړه چې په نړۍ کې کومې هڅې روانې دي، سیاسي او همدارنګه د فعالانو لخوا، په دې به هم درسره معلومات شریکوو او په دې به هم وغږیږو چې په افغانستان کې د عامو افغانانو لپاره اقلیمي بدلون په څه معنا دی او دوی څه کولی شي چې د اقلیمي بدلون چې یو اغیزه وچکالی ده، په ځینو سیمو کې سیلابونه دي، نور بدلون ناراضي د دې د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره له خپل اړخه اقدامات وکړي. په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي محمد اسیم مایار د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکی دی، همدارنګه انجینر صاحب خلیل احمد نادم د مځک پیژندنې پخوانی استاد دی، او عزت الله صدیقی د افغانستان د ژوند چاپیریال د ادارې پخوانی مرستیال دی. زه درې وړو میلمنو ته هرکلی وایم. پایل خغلی مایار کوم. مایار صاحب لومړی خو درته هرکلی وایم، له تاسو به یې را پیل کړو. داسې په ساده ټکو باندې دغه خبرونو کې په راډیوګانو کې خصوصا په د نړۍ په کچه باندې دغه لویدیځو هیوادونو کې فعالانو ته دا د اقلیمي بدلون مسله ډیره مهمه ده، وخت په وخت په رپورټونو کې راځي. افغان اوریدونکو ته یې که داسې په ساده ژبه باندې تشریح کړي چې دا څه موضوع ده، څه روان دي په نړۍ کې، ولې دا د اقلیمي بدلون یا د اقلیم د تودوخې خبره کېږي؟
ډېره مننه صاحب تاسو د درنو مېلمنو ته او همدارنګه د تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اقلیمي بدلون داسې دی چې په هوا په حالاتو کې مثلا د اورښت، تودوخې او همدارنګه نور پارامترو په یو سات کچه کې یو تغییر راشي د وخت په زمان باندې. دا تغییر داسې ورو ورو مخته ډېرېږي چې په اسانۍ سره داسې د درک وړ نه دی. که ښه ویم، پخوا په افغانستان کې مختلف د مثلا پلار څخه مې اورېدلي وو چې ډېرې واورې به کېدې، خو اوس په هغه پیمانه باندې واورې بیخي نشته. دا ځکه چې هوا ګرمه شوې او واورې هم ډېر تغییر په دې کړی دی چې بارانونه اورېږي. نړیواله توګه باندې ډېر تغییرات په اقلیمي بدلون کې راغلي دي. که موږ مثلا ورته وګورو، البته ستونزه له دې پیل شوه چې نږدې سل کاله پخوا صنعتي انقلاب رامنځته شو. د هغې په منځ کې ډېره ماشینري رامنځته شوه، کاربون ډای اکساید مثلا غال ډېر کارول کېدل، نو فضا ته د کاربون ډای اکساید د ګازونو د کچه لوړه شوه. دا چې په فضا کې شتون ولري، د لمر شوا د دوی سره د تصادم په وجه کې تودوالی د اتموسفیر کې رامنځته کېږي چې وروسته دا د اوبو سرچینې ته ټولو زیات ګواښي.
انجینر صاحب خلیل احمد نادم هم راسره دی، د مځک پیژندنې استاد دی. نادم صاحب تاسو مستړي مشئ. مایار صاحب په موضوع باندې یو څه رڼا واچوله. تاسو راته دا ووایئ چې څومره بشر یا انسان دی دغه بدلون سبب شوی، یا د انساني فعالیتونه دي بدلون سبب شوی دي؟
انسان فعالیتونه ډېر تاثیر کوي. مثلا سلو کال کې ما چې تاسو ول د 1800 کال په دغه خوا دغه مسله په سره علماو تر دغه شو چې د مځکه ګرمۍ او څنګه تاثیرات د خلکو پر ژوند باندې لري. بدون د شک د انسانانو فعالیت د مځکه پر سر ډېر تاثیرناک دی. اول مثلا دا فابریکی تر منځ سوي دي، دا فابریکی ګلخانهي غازونه سبب کیږي. دا ګلخانهي غازونه مثلا یو کاربون ډای اکساید چې ډېر تولیدیږي، او دا کاربون ډای اکساید هغه شوا چې د لمر نه راځي، هم یې ذخیره کوي، هم یې بیا بېرته خپروي، چې دا سبب کیږي. ګلخانهي زه ډېر ساده توګه د اوریدونکو ته تشریح کوم. ډېر ساده پدې ده تاسې د ګرین هاوس یا ګلخانه چې وګورئ، دلته دنن د شوا چې راځي بلته پدې چې غواړي چې برته ووځي، چون شیشهي د غلری دیوارونه دا شاندې نه پرېږدي چې دا شوا ووځي. هغه د موج ټول یا دغه اضافه کیږي او نشي کولای چې ووځي. دا د ګرمېدو باعث کیږي دنن په ګلخانه کې. دا چې د مځکې جوم په دغه شکل دی.
مایر صاحب دا راته وایي چې په روسیه کې موږ د دوو کانفرنسونو، نړیوالو کانفرنسونو شاهدان وو، چې یو د جیشل هیوادونو په روم کې، چې په دې کې هم د اقلیم په دغه بدلون باندې بحث وشو چې هیوادونه او سیاستوالې په وړاندې څه کولی شي. همدارنګه بل کانفرنس د ګلاسکو کانفرنس وو چې د همدې په دوام باندې جوړ شو، په د ملګرو ملتونو لخوا او متمرکز وو د همدغه اقلیم په بدلون باندې. تاسو د یو استاد په توګه، د پانتون د یو څېړونکي په توګه، نړیوالې سیاسي هڅې، خصوصا هغه هیوادونه چې صنعتي هیوادونه دي او تر ډېره پورې ورته د دغه برخه کې د دوی فعالیتونه د سبب کېږي چې تودوخه زیاته شي، یعنی ګوته ورته نیول کېږي، د دوی تعهد او روانې هڅې څه ډول ارزوي؟
دغه د ټولې ځمکې اتموسفیر داسې یو مثال لري لکه په یوه کوټه. نو د دې کوټې په یو کونج کې کچیر ته څوک یو څه مثلا تودوخه تولیدوي یا یو بوی پیدا کیږي دا دغه ټوله کوټه متاثره کوي. نو نړۍ یا د ځمکې اتموسفیر هم دې ته ورته سره یو شکل یا تړل شوی محدودیت لري. نو که چېرته په صنعتي هیوادونو کې کوم مشکل پیښیږي هغه د نورو ټول هیوادونه متاثره کوي. نو ستونزه دا د دې لامل شوه چې د ټول نړۍ متاثره کوي. د دې نړۍ هیوادونه وروسته په نولس سوه لومړی ځل په نولس سوه پنځه نویم کال کې د کاپ یو یا د اقلیمي بدلون په اړه لومړۍ غونډه په برلین کې جوړه کړه. دوی سره دا درک کړل چې اقلیمي بدلون د بشر ژوند ګواښي. نو په همدې کابله سره هر کال دغه غونډې دایریږي. ساینسي توګه کرستو یا په لومړي ځل په 1938 کې اقلیمي بدلون وپېژندل شو چې د انساني فعالیت یا کاربن ډای اکسایډ د تولید له امله هوا ګرموالي خواته روانه ده. نو د همغه څخه وروسته بیا فعالیت هم شو. تاثیرونه هم وشوې چې فعالین او سیاسیونه زیاتې وروسته څېړنې وکړي او بالاخره دا د دې سبب شو چې په د تیرې پیړۍ په اخره لسیزه کې د اوو په اړه ملل متحد ملګرو ملتونه ځینې کړنې وکړي. یو له هغې څخه په یو کنوانسیونونو رامنځته کولو چې اوبه محدودې دي، سرچینې او خلاصېږي. نو دې کیفیت ته او کامیت ته باید پام وشي. او وروسته له هغې نه بیا د اقلیمي بدلون په اړه هر کال غونډې جوړېږي چې په دې کې مهمې غونډې لومړنۍ کوم شوې خو دا دوه مهمې اوس دي چې مثلا یوه یې اوس ده او یوه هم پنځه کاله مخکې په 2015 پاریس کې وه چې د نړۍ یو سل نوي هېوادونو څخه باندې ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون په اړه به په ګډ ډول کار کوي او په هغې کې به د کاربن ډای اکسایډ کچه راټیټوي.
ښاغلی نادیم، په نړۍ کې تر اوسه پورې د اقلیمي بدلون په اړه داسې سترې او لویې اغیزې چې جوتې شوي هغه څه دي؟ په افغانستان البته وروسته غږیږو، په نړیواله سطحه کې راته ووایي.
تاسو که وګورئ د یخچالونه چې د ویلیدو په حال کې دي، یا مثلا هغه اور لګېدنې چې په جنګلاتو کې هلته اسپانیا کې امریکې کې نورو ځایو کې کېږي، دا ټول عامل دغه دی چې مځکه ګرمه شوې ده. په 1988 کال کې یو ارګان بین الدولتي ارګان جوړ شو په نوم د IPCC دی چې دا د اقلیمي تغییراتو په هکله دوی هر شپږ کاله خپل راپور اعلانوي او دانشمندان مقالې خپروي چې دنیا ته وښیي چې څومره فیصله بد تاثیرات کوي دغه ګرمېدل د مځکې.
یو اوریدونکی را سره د واتس اپ له لارې وصل دی. د نه به واورو، مهرباني وکړي څوک او له کوم ځایه خبرې کوي او د خپلې سیمې په اړه مراته ووایي چې دغلته اوس د آب هوا وضعیت په ځانګړې توګه د اوبو وضعیت څنګه.
ډېر څو کلونه کې په میوند ولسوالۍ کې ډېر زیاته اوبه کمی راغلی دی. تقریبا چې زموږ په پیار سره دلته داسې ځایونه راوځاوه چې برمه به کله ووسله خپله به د برمه اوبه کولې. او بیا هم زیات زګونه کارېدنه وه چې کارېدونه خوښ په مطلقن توګه سره اوبه ستنه مشکي. او برم د پخوا په پرتله باندې چې په 8 متره او په 6 متره باندې اوبه وي، ځینې داسې برمې وي چې خپلې اوبه کولې. اوس هغه شوه سوي دي 15 متره ته 15-30 متره ځونې اوبه کمې سوي دي. او بل چې ارانونه کم سوي دي، تقریبا د پخوا پرتله باندې یخونه ډېر د 2 کال کېږي چې زیات سوي دي.
یو بل اوریدونکي هم راخلو، له ده به مو واورو. ستړی مشي، موږ د اقلیم د بدلون په اغېزو غږیږو. د سیمې په اړه راته ووایه، په کومه سیمه کې اوسېږي؟ اولته د اوبو او آب هوا وضعیت څنګه دی؟ په تېرو څو کلونو کې پکې څه بدلون راغلی؟
بدلون خو ډېر څه راغلی دی. مخکې کلونو کې اوبه ډېرې لوړې وې، اوس ډېرې شوې سوي. دلته ځینې ساګانه وچې سوي دي، باوریا وچې سوي دي، ځینې کښتونه وچې سوي دي.
د څاګانو اوبه ښکته تللې دي؟ تاسو وایئ د تاسو په سیمه کې
دلته بېخي ښکته تللې دي. ځینې بېخي مخکې پر 10 متره وي، 9 متره اوبه وي، اوس بېخي دا اوس هم وچې دي. اوس ځینې څاګانې ډېرې جوړې ولیدې چې اتیا متره نوي متره سره سولې.
تاسو د کومې سیمې، د هلمند په کومې سیمې خبرې کوئ؟ ول سوالې نه
جنابي ول سوالې.
بل اوریدونکي راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم، امان دات کلم د کابل ولایت د سب سوالې څخه مې اړیکه کوي. خو دلته ډېر هغه وي اوبه ولې را مشران وي ډېر واوري کې دي. خلکو به مخکې لکه ژمي ته تیارای نیو، خو اوس بیخي واوري نه کیږي او اوبه هم کته شوي دي. اوس یان سل مترو ته کته شوي، په 10 متره کې اوبه وي. او سرکار سلور کاریزونه هم وچ شول، چې هغه کې ډیر مایان هم وژل شول. ما په خپل سترګو ولیدل، سکال هم دا سکال په دې حساب کې سلور کاریزونه وچ کلک شول.
دا څه خل کاریزونه؟ هغه کاریزونه چې مزکې تنه خلک خړوبوي، هغه کاریزونه
وو؟ هغه کاریزونه وزمکې چې خلک خړوبوي او بچ تیراوزي.
ښه، خواه دغلته نو اوس به د خلکو کرکیله کمه شوي که نه مثلا د تاسو خپله مځکې کرکیله یا زراعت هم چې کوو په هغې باندې هم تاثیر کړی مثلا؟
و په هغې ډېر تاثیر کړی، ډېره کرکیمه شوې ده، د خلکو بیخي کمه شوې. ځینې خلک ان کډه کولو ته اړ دي چې دې ځای څخه لاړ شي بل ځای ته لاړ شي سیندو لاړ شي.
مننه. یو اوریدونکی بلم راخلو، بیا خپلو کارپوهانو ته راځو او لاغوی نه په دې اړه باندې اورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
احمد همدرد سره پاړي کاتون تکل صاحب لغمان. دغه نظر ده چې یو خو دغه اوبو استعمال چې دا نو بیخي اسراف سره مخ ده کنه، هیڅوک هم قدر نه کوي د رښتیانو کنه. په ډېرو ځایو کې مونږ وینو چې دا شمسي سولر لګېدلي یو شپه ورځ روانې که تیاره شي نو بس ودرېږي، او که نه کنه بالکل خلکو دښتو ته لګولي دي. په دې کابل اکثره بېساز علاقو کې ډېر زیات لګېدلي. او دویم دلته د غټو ډیمونو نشتوالی ده، چې دا دلته غټ کار نه ده سوی چې کوم وخت کې بارانونه ډېرې یا واورې ډېرې چې هغه خپلې اوبه سړی ذخیره کړي یا دغه کمې اوبه چې نورو ملکو ته روانې دغه لږ په غټ اندازه سره ذخیره شي، دغه هم ډېر اضافه والی راولي.
بېرته ما خپل بحث ته راځم چې د دغه نړیوال اقلیم د بدلون اغېزې چې مخکې مونږ پرې بحث وکړو په افغانستان کې په کومو بڼو
یو علت د اقلیم بدلون په هېواد باندې دا دی چې وچکالی ډېرې شوې دي، تعداد یې ډېر شوی. پخوا مثلا په لسو کالونو کې یو وارې وچکالي کېدله، اوس په دوه وارې وچکالي کې لام تر دې چې د تېرو څلورو کالونو ته که مونږ وګورو دوه وارې وچکالي راغلې. یعنې نور هم امکان د دې شته چې وچکالۍ پکې زیات شي، چې یو مثال هم دا دی چې کال ته ممکن بیا وچکالي پېښ شي. نو دا په خپله یو اغېز دی. دوهم اغېز پکې دا دی چې د افغانستان په واورو باندې اغېز کړی، یعنې واورې لږ وریږي، بارانونه پسرلی بیا ډېر شوي دي. دلته چې څنګه واورې لږ شي، واورې تر ډېره په غرونو کې پاتې کېږي، او د هغې ورو ولې کېدل د دې سبب کېږي چې سیندونو ته اوبه ورشي او نور ځکې لاندې ته اوبه جذب شي، او همدارنګه نور څاګانو ځمکې لاندې سرچینې تخلیه کړي. خو که چېرته باران ورېږي، باران بیا اوبه زر د سیل په بڼه یا په نورو بڼو د افغانستان څخه بهر کېږي. موږ خپله ځینې داسې څېړنې لوستي دي چې په هغه کې د افغانستان څخه اوبه په دوه ونه تر څوارلس ورځو موده کې د افغانستان څخه بهر کېږي. نو که چېرته مثلا د ژمي د واورې په ځای واوره ونه شي او پسرلی بهود میاشت کې ورښت باران وشي، د هغې اوبه افغانستان ته دومره ګټه نه کوي. دا یې هم بل اغېز دی. درېیم اغېز چې د اقلیمي بدلون په افغانستان باندې شوی دی، هغه ما خپله د کابل سیند حوزه کې څېړلی، هغه دلته دی چې یو د لږ اوبه ورځې چې مثلا اوړي کې درته وښایم، د اوړي موسم کې اوبه تقریبا په سیندونو کې څه ټیټه کچې ته رسېږي، د دغو ورځو شمیر ډېر شوی، یعنی وچې ورځې هم پکې راغلي دي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پوخانی مرستیال عزت الله صدیقي صاحب راسره دی. صدیقي صاحب، مخکې موږ په دغه بحث وکړو چې په نړیوال اقلیم کې بدلون په نړۍ کې څومره پر ځای دی، علتونه څه دي، ولې راغلی دی؟ تاسو نو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د مرستیال په توګه هم یو وخت دنده ترسره کړې ده، داسې لنډ کې راته ووایي چې په افغانستان کې د ژوند د چاپیریال په وړاندې د افغانانو چلند څومره ناسم دی، او موږ څومره د نړیوال اقلیم په خرابولو کې رول لرو؟
مننه. سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته، مهار صاحب ته، ټولو ته وړاندې کوم. طبعا کله چې موږ د اقلیمي بدلون څخه بحث کوو یا خبرې پرې باندې کوو، دا یوه نړیواله پدیده ده چې ټوله دنیا د ځمکې ټوله کره ورسره مواجه ده. په همدې اساس باندې افغانستان هم یو د هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو څخه فوقالعاده اغیزمن شوی دی. تر کوم ځای پورې چې موږ ارزونې هم کړي دي په دې تیرو څو کلونو کې، زموږ د کرنې سکتور، د اوبو سکتور، همدارنګه د صحت سکتور، د انرژۍ سکتور، دا هغه سکتورونه دي چې د اقلیمي بدلون څخه فوقالعاده متاثر شوي دي. تاسو وینئ چې په دې تیرو کلونو کې، په دې تیرو نږدې کلونو کې، موږ ګڼ شمېر طبیعي پېښې چې مخکې مو هم لرلې، اما اوس یې هغه تکرار او وسعت او شدت یې فوقالعاده توپیر یې موندلی، فرق یې موندلی. تاسو د
پروان سیلابونه ولیدل آنی تاس همدارنګه د پنشیر په ولایت کې د پېښور د بند سقوط ولیدو همدارنګه په شمالي ولایتونو کې مو په پراخه کچه باندې د وچکالۍ اغېزې ولیدلې چې په میلیون هاو راسه حیوانات تلف شول همدارنګه ګڼ شمېر خلکو ته اغېزې واوښتې. خو دې ته راشو چې په دې کې د افغانستان د خلکو ونډه د اقلیم بدلون په راوستلو کې څومره ده. په دې کې که موږ د شلو کلونو وروستیو شلو کلونو ته وګورو طبعاً په افغانستان کې صنعتي پرمختګ راغلی دی، همدارنګه ښارونه وسیع شوي دي، ترانسپورت برخه مو وسیع شوې، د زراعت برخه مو وسیع شوې، ول بیا هم که دا ټول موږ راټول کړو د افغانستان نقش یا ونډه د اقلیم بدلون په راوستلو کې یا د ګلخانهیي ګازاتو په نشر کې تر 1% نه حتی تر 0.5% نه هم کمه ده که موږ یې د نړۍ په کچه باندې مقایسه کړو. یعنی د اقلیم راوستلو په موضوع کې موږ ډېره ونډه نه لرو، اما برعکس چې اقلیم بدلون رامنځته شوی د هغو اغېزې فوقالعاده په افغانستان باندې ډېری دي، تر بل هر هیواد نه ډېری دي.
سلامت اوسئ نادر صاحب، تاسو هم راته دا ووایئ چې په دغه خبرو کې تاسو څه ور زیاتوئ چې په افغانستان باندې د افغانانو رول یا د افغانستان کې د ژوند چاپیریال سره د خلکو چلند څومره په نړیوال اقلیم اغیز کړی دی، او خپله په افغانستان کې اغیز په اړه که د معیار صاحب او صدیق صاحب په خبرو څه ور زیاتوئ، مهرباني وکړئ.
مننه. خبره دا ده چې تاسو وګورئ دغه وروسته پاتې دل د افغانستان چې ترقی ونه کړه او جنگ څونه عامل د هر شي کېدای شي، مثلا پر مخلیلو وادو کې چلته برق شته، ګاز شته، د دې څخه استفاده کوي خلک، د ونو نه استفاده نه کوي، د ډبرو د سکاره څخه استفاده نه کوي، او دا مستقیم تاثیر د خلکو پر ژوند او د ګرمېدو پر تاثیر کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مثلا د جنګلونو وهل، د ونو پرې کول دا عادي شی دی. الان چې په پرمختللو هیوادو کې که تاسې غواړئ یوه ونه پرې کړئ، تاسې باید د دولت نه اجازه واخلئ دا کار وکړئ، په دې چې یوه ونه ډېره ارزښت لري او څومره زحمت ورباندې ایستل کېږي او څومره اکسیجن تولیدېږي او د کاربن ډای اکساید مخ نیول کېږي. اما افغانستان کې دا عادي خبره ده. دغه دپاره دا ټول عاملونه ته جنګلونه ویل کېږي، د بوټي چې د ویل کېږي، هم د چاپېریال ساتنې پاک له ډېر ضرر پېښېږي، هم په وچکالي سبب کېږي. دا ټول عوامل په افغانستان کې د افغانانو په دې باندې متوجه کېږي نه. بل دا چې دوستان مثلا د اوبو د زیرمو په مسله کې وویل چې چاهان وچ شوي دي، بیشتر هغسې ده. اول خو وچکالي ده، دوم دا چې په اصطلاح بېغوري د استفادې پاکل کېږي، دریم دا چې دولت هم داسې پلانونه لري، مثلا د اوبو د ذخیرې دپاره بندونه ډېر ضرورت دي. بل دا چې مثلا دغه کانکریټ او قیریزي د سړکونو دنه خصوصا په ښار دننه کې دا ډېر دغه تاثیرات منفي تاثیرات لري چې اوبه نه جذبېږي. الان چې تاسو په نورو هیوادو کې وګورئ، د خښتو نه د سمیټي خښتو نه استفاده کېږي، چې دا خښتې په منځ کې داسې خلا ده چې دا اوبه پکې جذبېږي زی د مځکې لاندې.
یو ور بیا محمد عاصم معیار صاحب ته د اوبو په مدیریت کې څېړونکی دی، د جرمني په یو پوهنتون کې څېړنې کوي، دته به ورشم. معیار صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې افغانان څه کولی شي چې دغه اقلیمي اغېزې د دوی په ژوند باندې راکمې کړلی شي؟
د خلکو ډېره استفاده یا د ځمکې څخه ډېره ایستل په بخ باندې په دې باندې دا د دوی لامل شوی دی چې د څاګانو اوبه کښته لاړ شي. نو له همدې څخه به دا ویل غواړم چې هغه خلک چې سولر لګوي باید د اوبو په مصرف کې پام وکړي، ځکه چې دا کومې اوبه چې دوی راوباسي دا ډېر زر د ځمکې لاندې نه راایستل کېږي، خو برعکس همدغومره اوبه بیا په ډېر اوږده وخت کې یا ډېر وخت ډېر ورځو کې هغه بېرته ځمکې لاندې ته رسېږي. نو دغه بیلانس باید وساتل شي تر څو د اوبو کچه تغییر ونه کړي. ونې وهي په مقابل کې باید بېرته ونې وکري، نه دا چې مکمل سیمه د ځنګلونو یا د ونو څخه پاکه کړي. نو د حل لارې د وړاندیزونو څخه هم یو همدا دی چې خلکو ته د ونو کرلو ایښودلو سپارښتنه وشي او دغه تعادل په نظر کې ونیول شي تر څو ډېر اغېزمن نه شي. د اقلیمي بدلون په هکله په پاریس کې چې کومه غونډه وشوه، هغې کې معتقده هم وشوه چې هر کال به 30 میلیارده ډالر دغو
بې وزله هیوادونو سره مرسته کوي تر څو دغه اغیزې جبران شي او دوی د اقلیمي بدلون په وړاندې اقدامات ترسره کړي چې څو د دې مخنیوی وشي. هغه څوک چې سولرونه یې لګولي دي هغوی دپاره باید یو شی زه ووایم چې هغوی باید کوچني څاګان جوړ کړي، یعنې دغه اوبه خو عامه شتمني ده دوی مصرفوي، نو بیرته باید په همدغه پایپونه چې دوی اوبه مصرفوي بیرته ځمکې ته جذب کړي یا ځمکې ته ترزیق کړي. که چیرې دا ونه کړي ځمکې لاندې اوبه خو محدودې دي، هلته خو ټول اوبه نشته، نو په همدې خاطر به هغه یوه ورځ خلاص شي او د یو کس له امله به ډېر خلک متاثر
شي. ښاغلی صدیقي، له تاسو نه به م واورو چې په اغېزو باندې وغږېدو چې ژوند ډېر اغېزمن کړی دی، زیاتره خلک یې له سیمو کوچېدو ته اړ کړي دي. هغه خلک چې لا هم په خپلو کلو بانډو کې پراته دي او نه غواړي چې دغه کلي چې د پلرونو نیکونو نه پکې اوسېدلي دي په سپېرو ډاګونو بدل شي، څه کولای شي چې د مځکې لاندې د اوبو زیرمې پیاوړې کړي او همدارنګه د وچکالۍ او سیلابونو اغېزې کمې کړي؟ د معیار صاحب په خبرو کې څه ور زیاتوي، مهرباني وکړي.
د خلکو ونډه مهمه ده. لومړی دا چې دلته د حکومت نقش دی. حکومت اوس دلته تاسو سیاسي تغییرات وینئ چې نوی راغلي د اسلامي امارات نامه مغوښتنه همدا ده د متخصصینو چې د چاپېریال موضوع ته تر اوسه پورې د درې میاشتې د چاپریال ساتنې ملي اداره تړلې ده د سکتور ته د موضوع ته پاملرنه وکړي او دا د یاده ونه باسي او دې ته په عادي سترګه باندې ونه کتل شي. یو دوهمه موضوع دا ده چې نړیوال هم باید چاپریال په سیاسي موضوع بدل نه کړي. تاسو وګورئ دا اوس په ګلاسکو کې په نړیوال کانفرنس ته هلته د داسې خلکو غږ د داسې هیوادونو غږ باید اوریدل شوی وای لکه د افغانستان، اما د دې متخصصینو ته اجازه ور نه کړل شوه چې په غونډه کې اشتراک وکړي، نه د حکومت نه، نه د متخصصینو نه، نه د پنتون د استادانو نه، هیڅوک پکې نشته. د نړیوالو نه مغوښتنه هم دا ده چې د موضوع ته جدي وګوري او دا د سیاست سره باید ګډه نه کړي. دا موضوع درېمه موضوع د خصوصي سکتور موضوع ده. خصوصي سکتور د چزموګ د ځنګلونو نه استفاده کوي، د لرګیو نه استفاده کوي، د طبيعي زیرمو نه استفاده کوي، د اوبو نه په ډیره پیمانه استفاده کوي. د دې هم مکلفیت ده چې دولت باید ورته پالیسیګان، سیستمونه، استانداردونه جوړ کړي او د هم هغه رعایت کړي. چې تقریبا زه چې د درې کال د چاپیریال ساتنې په اداره کې وم، په دې حق باندې مو ډیر کار مو د خصوصي سکتور سره وکړو، اما دغه په هیڅ وجه باندې بسنه نه کوي، نور هم باید پیاوړی شي. څلورمه برخه بیا هغه ده که دغه درې برخې توجه وکړي بیا د خلکو ونډه ډېرېدلی شي. که خلکو ته موږ پالیسي وضع نه کړو، موږ ورته ستاندارد وضع نه کړو، موږ ورته میکانیزم جوړ نه شو کړای، نو خلک خو مجبور دي چې ځنګل هم قطع کړي په خپل سر باندې، د اوبو نه هم په بیرویت توګه باندې استفاده وکړي، د طبیعي زیرمو نه هم استفاده وکړي. د خلکو غوښتنه په هغو د خلکو نه غوښتنه او ونډه په هغو وخت کې قوي کېدلی شي چې موږ ورته لازم تدابیر نیولي وي.
خلیل احمد نادم د مزک پیژندنې استاد دی. تاسو به هم واورو چې خلک څه کولای شي چې تر مزکې لاندې د اوبو زیرمې پیاوړې کړي. مخکې معیار صاحب هغه خلک چې په برمو اوبه راوباسي هغوی ته سپارښتنه وکړه چې څاګانې دې وکني تر څو هلته اوبه راټولې شي او په مځکه کې جذب شي.
خبره دا ده چې خو هغه زمونږ هیواد افغانستان تاسو وګورئ هغه چې وروسته پاتې هیواد دی، په اصطلاح د سواد کچه ټیټه ده، هغه چې هم د زراعت وده هم په هغه ساته دی، نور شیان هم په هغه ساته دی. دلته دولت باید یو میکانیزم رامنځته کړي، دولت باید توجه وکړي، مثلا د اوبو د ذخیرو دپاره بندونه جوړ کړي. بل دا چې مثلا ما وویل چې 2010 کال $100 میلیارد راټول شوه د دغو هیوادونو لکه افغانستان چې څنګه مبارزه وکړي د ګرمېدو، د مځکې د ګرمېدو په مبارزه په خاطر، چې افغانستان دولت کولای شي چې یو ښه پیشنهادونه وړاندې کړي او د دغه امکاناتو نه استفاده وکړي، په دې چې افغانستان هم ډېر متضرر دی، وچکالی دی او ډېر ضرر خلکو ته رسیږي. تاسو وګورئ د اوبو کمښت وګورئ، د بارانونه نشته دی، جنګلات نشته دی، په دې چې افغانستان کې منظم برق نشته، د ګاز استفاده نشته چې خلک د ونې نه استفاده وکړي. مخکې معیار څه ویل، امام پلان دغه دی، پیشنهاد دغه دی چې هغه ونې چې ویل کېږي پر ځای باید ونې کېنول شي چې برته په اصطلاح هغه خلا رامنځته نه شي، چې برته د طبیعت تغییر ونه مومي او په اصطلاح د بارانونو باعث شي. تاسو وګورئ چې
دا جنگلات دا خپل د اوبو ذخیره په بندونه کې د باعث تغییرات د اقلیم کیږي، کیدای شي چې نور بارانونه وشي. یعنی په اصطلاح دولت هم باید په دې برخه کې ډیره ونډه ولري او میکانیزم ولري او تدابیر ولري.
ډیر زیاته مننه کوو له درې وړو قدرمنو میلمنو څخه، د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عزت الله صدیقی، د مځک پیژندنې پخوانی استاد انجینر خلیل احمد نادیم، او همدارنګه د جرمني د شتوتکارت په پانتون کې د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکي محمد اسم مایار. له درې وړو قدرمنو میلمنو مننه کوو. د هغه اوریدونکو د مکور ودانی چې موږ ته ټلیفون وکړه او د خپل سیمې حال را سره په دې خبرونه کې شریک. تشنه اسمان لاندې د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا خې چارې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.